بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه او سحر مو په خیر نه د جمعه مبارک ورځ د دیار د 1402 هم مریض کال د سمبولي د میشتي ول سم د چی د 2023 میلادي کال د سپتمبر ل تبنټي سره سمون خوري ز ته ولا خو غنایم د نن ورځې په سهارنه یو ست خبرونه کې بس تاسو د قربتو ب ویړل ورلم. دوستانو ل معمول سره سم د خبرونه په سر کې لمړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د خبرونه په دوام کې به د فلسطینانو په ضد د تاوتریخوالي د زیاتېدو د پایلو په هکله د نتنیاهو ته امنیتي ادارو د خبرداري تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره وړاندې شي. دغه راز به بیا درته زموږ همکاران درته د تاریخ پاڼې ورپسې د قرآن پلوشي پروګرام د غراز به درته د لمر په حضور کې بل پروګرام وړاندې شي. د نن ورځې وروستۍ زهرانۍ خپرونه به درته د دلپاتې خوشبو په نوم پروګرام په وړاندې کولو سره زموږ د نن سهار خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ د ویبسایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ps. تاسو کولی شئ په دې کې بیلابیل خبرونه مطالب هم واوري او همي ولولي. pashtonahanavi@yahoo.com زموږه د ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سرټکی د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند وای د سوهیدیستی رژیم د پاوز په ډول ډول اخلاقی ناروغیو اخته دی. ایران د سوریه په اړه د امنیت شورا د تاثیر لرونکو غونډو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. پاکستان او کاناډا ته د 6000 افغان کډوالو د لیک پر پلان هوکړه کړي. او روسیا د اوکرین په جګړه کې د شمالي کوریا له ملاتړ څخه قدردانی وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان د زینو فلسطینی میرمنو پر وړاندې د سوهینیستي پوځیانو د ناوړه چلند په غبرګون سره ویلي د سوهینیست رژیم جنایتکاره پوځ د ترهګرۍ او وژنو په جنوب سربیره په ډول ډول اوږدمهاله رواني او اخلاقي ناروغیو هم اخته شوی دی. د ایرنا د راپور له مخې د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویندوی ناصر کنانی د څو فلسطینی ښځو په وړاندې د سوهینیستي پوځیانو د ناوړه چلند په غبرګون سره زیاته کړي. په الخلیل باندې په ډله ییزه حمله کې د څو فلسطینی ښځو په وړاندې د دغه رژیم د پوځیانو بشرمانه چلند د غندنې او د دغه رژیم د پلویانو لپاره د رسوایۍ لامل دی. کنانی زیاته کړي د اسرایلي جنایتکار پوځ د ترهګرۍ او وژنې په جنون سربیره په مختلفو روحي او اخلاقي ناروغیو اخته شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان زیاته کړي تمه لري چې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري سازمان په یاده برخه کې د مسؤلیت له مخې اقدام ترسره کړي. د سوهینیستي رژیم دوه خزینه پوځیانو په الخلیل ښار کې 15 فلسطینی میرمنې د وسلو او سپیو پر مټ لومړی بې حرمته کړي او ورته ګواښ وکړ که خپل جامې په بشپړ ډول لري نه کړي نو سپی به د دوی پر لوري ورخوشي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازی وایي د ایران د اسلامي جمهوریت د سوریه په هکله د تاثیر لرونکو غونډو د زیاتوالي په اړه امنیت شورا ته یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي. د ایرنا د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر او دایمي استازی امیر سعید ایرونی د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د لویدیځې آسیا د سیمې سوریه او کیمیاوي حالاتو ته په اشاره سره د منظمو او میاشتنیو غونډو په نه ترسره کولو نیوکه وکړه او زیاته کړه د سوریې په وړاندې یوازې د دریځونو تکرار او بې اساسه تورنو ته د میاشتنۍ غونډې وقف کول د امنیت شورا په ټولیز تاثیر کې ډیره مرستنه کوي. ایرانی زیاته کړې ایران د سوریې او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي او د سازمان ترمنځ د رغند خبرو اترو ملاتړ کوي او د پاتې مسلو د حل لپاره یو مشخص وخت ټاکلی تر څو قضیه وروستۍ او حتمي نتیجې ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر او د کیمیاوي وسلو د منې د موسسې د مشر ترمنځ د لوړې کچې د غونډې د ترسره کولو لپاره د سوریې د ژمنې قدردانی وکړه او وی ویل د کیمیاوي وسلو د منع کولو سازمان بشپړتیا او اعتبار یوازې د سیاسي او تخنیکي ملاحظاتو له مخې د بېطرفۍ ساتلو په وړتیا پورې اړه لري او په دې برخه کې د ټولو غړو هیوادونو لخوا د کنوینسونو د بشپړ اغیزمن او بې توپیره تطبیق پر اهمیت ټینګار شوی دی. ایرانی سرګند کړي ایران په هر وخت او هر ځای کې د هر چا لخوا په هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي او د دې وسلو کارول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه د بشریت ضد جنایت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا درملنې او طبي زده کړو وزارت د اربعین حسینی مراسمو پر مهال د زیارتوالو لپاره د همکاري او خدمتونو د وړاندې کولو له امله د عراق د روغتیا او درملنې د کارکوونکو او د دغه هیواد د روغتیا د وزیر له هلو ځلو څخه مننه او قدردانی کړي. د صدا وسیمه خبري اژانس د خبر له مخې د ایران د روغتیا درملنې او طبي زده کړو وزیر بهرام عین اللهی چې عراق ته په سفر تللی دی د عراق د روغتیا او درملنې د کارکوونکو او د روغتیا د وزیر له هلو ځلو څخه یې قدردانی وکړه چې د اربعین حسینی مراسمو پر مهال یې زیارت کوونکو ته غوره خدمات وړاندې کړل. د ایران د روغتیا او طبي زده کړو وزیر د عراق له روغتیایي او طبي چارواکو سره له کتنې وروسته د طب په برخه کې د دواړو لورو د موافقې او همداراز د ایران او عراق ترمنځ د استادانو محصلانو د تبادلې د موافقې اعلان وکړ. د چهارشنبې په ورځ د 2023 میلادي کال د سپتمبر شپږمه د کربلا دخته د نړۍ د شیعهګانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د اربعین ورځ وه. د افغانستان ننګرهار ولایت په تورخم ښارګوټي کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او سیمه ییزو طالبانو ترمنځ د چهارشنبې ورځې د نښتې وروسته د غلوې لاره دواړو لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ لا هم تړل شوې ده. د تورخم لوی لارې د تړل کېدو له امله د مسافرینو تر څنګ دواړه لوري سوداګر له ګڼو شمیرستونو سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د سوداګرۍ بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازه ځینې لانجې راځي چې تر ډیر افغان سوداګر زیانمنېږي. د فاک افغان سوداګری خونه وایي نن سبا چې په افغانستان کې تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړولی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي افغانستان کې د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو روغتیایي خدمتونو رسول حیاتي اهمیت لري او دوی په دغه برخه کې د مسؤلیت له مخې کار کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې او ناروغیو کمول په افغانستان کې د دوی مهم ماموریت دی. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي په 2022 میلادي کال کې د دوی روغتیایي ډلو له 2,800 زیګونو سره مرسته کړې چې په دړل کې 2,110 زیګونه د جراحي عملیاتو په مرسته شوي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې له لسیزو راهیسې وړ روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. پاکستان او کاناډا ته د 6,000 افغان کډوالو د لیګ پر پلان هوګړه کړي. شاوخوا 6,000 افغان کډوال چې کاناډا ته د تک په تمه دي په پاکستان کې ژوند کوي. د اوا خبري اژانس د خبر له مخې د پاکستان او کاناډا د حکومت ترمنځ د شوی موافقې له مخې د کاناډا حکومت به د هغه کډوالو د انتقال فیس او جریمه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې پاتې دي. د افغان غږ اوا اژانس د خبر له مخې کاناډا تر دې مخکې له متحده عربي امارات امارات سره هوکړه کړې و چې کاناډا ته د زر افغان کډوالو د استولو زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د کاناډا د کډوالو وزیر ویل دي چې د 2023 کال تر پایه به 40,000 افغان کډوال په کاناډا کې میشت کړي. د 2023 کال د مې په میاشت کې د طالبانو د وخت لاسر کولو وروسته په زرګونو افغانان به کاناډا ته د تک په موخه تاجکستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته کډوال شول. د ترکیې د ولسمشر لومړی مرستیال د اقتصادي چارو کارپوهانو د وړاندوینې له مخې خبر ورکړی چې د روان کال تر پایه به په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 15% او د تیر کال اوسط سره برابره شي. ترکیې له میاشتو راهیسې له اقتصادي بحران سره مخ دی. په ترکیه کې د لیري ارزښت کمیدل، د انفلاسیون زیاتوالی، بیکاري او د بېوزلۍ زیاتوالی په دې ورځو کې د دغه هیواد د خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. د ایران د خبر له مخې د ترکیې د ولسمشر لومړی مرستیال جودیت یلمازا د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د منځمهاله اقتصادي پلان د تشریح کولو په ترڅ کې په یوه خوشبختانه ارزونه کې د خپل هیواد انفلیاسیون کچه په روان کال کې 15% او په راتلونکي کال کې د 33% وړاندوینه وکړه. د ترکیې ولسمشر لومړی مرستیال د ټولنې د هوساینې زیاتوالي او ټولنیز عدالت تحقق په اقتصادي ډګر کې د ترکیې د حکومت د منځمهاله پلان یو له مهمو محورونو څخه وباله او زیاته کړه. د خپلواکۍ په چوکاټ کې د ترکیې مرکزی بانک د اقتصادي جوړښت پرمختګونه تعقیبوي او مکتمل لرو چې د هغې د پریکړې اغیزې به په منځني وخت کې د پام وړ بڼه ښکاره کړي. په ترکیه کې د روان کال په پای کې د انفلاسیون د کچې وروستۍ وړاندوینه د دغه هیواد د مرکزی بانک له اټکل شوي اوسط انفلاسیون څخه 5% لوړه شوې ده. او د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف د اوکرین په جګړه کې له مسکو سره د شمالي کوریا د ملاتړ څخه قدردانی کړې ده. د روسیې د بهرنی چارو وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ویلي پیونګ یانګ له لوري د روسیې د پوځي عملیاتو څخه د قاطی ملاتړ د لوهانسک او دوناتسک د خلق جمهوریتونو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندنې او له روسیې سره د ژپوریزیا او خراسون سیمو الحاق او د اوسني کړکېچ د اصلي عواملو یعنی امریکا او غربي کمپلیکس غندل د ډیر اهمیت وړ دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
درن اردن کو بیم خرغلاس وسام پام وکي وی سیاسي تفسير ته د سهنست رژيم امنيتي ورګانو چارواکو د فلسطین پر ضد د نتنياهو د توکم پالي او توندلاري کابيني له لوري د توتري خوالو د دوام د پایلو په حق خبرداري ورکړې. په نیوکه فلسطین کې د نتنياهو او د هغه د توندلاري کابيني له وکمنې دوه څخه نه همیشتي تیریږي. د کورنیو توتري خوالو اختلافاتو ما سیوا په دغه موده کې په فلسطین باندې د سهنستيانو بریدونه او تاریخجن اقدامات هم سخت زیات شوی دي. د فلسطین اسیرانو موسی اعلان وکړ چې روان کال لومړی جوړیسی 5,000 نه زیات فلسطینیان د سوهنیستي رژیم له لوري نیول شوي او زندانیان شوي دي. همدارنګه د نتنیاهو له واکمنې دوراسي د فلسطیني شهیدانو شمیر هم په بیمخینه توګه زیات شوی دی. د دغه حالاتو په دوام سره د سوهنیستي چارواکو همدارنګه د دغه رژیم امنیتي ارګانونو د فلسطین پر ضد د تاوتریخوالي د زیاتوالي د پایلو په هکله خبرداري ورکړی دی. د سوهنیست رژیم د استخباراتي ادارې موساد مخکینی مشر د فلسطینیانو پر ضد په ځانګړې توګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد د تاوتریخوالي په زیاتوالي نیوکه کړې او هغه یې اپارتاید بللی دی. د پرسه حل کې ده چې د سوهنیستي رژیم د اپارتاید په وړاندې د فلسطینی مبارزینو استشهادي عملیاتونه هم زیاتېدو دي او د سوهنیستي امنیتي ارګانونه د سوهنیستي خرګوټو او په ځانګړې توګه د اردن په لویدیځه غاړه کې د سوهنیستانو په وړاندې له مخ په زیاتېدو امنیتي ګواښونو څخه اندېښمن دي. د سوینیستی رژیم د جنگ وزارت چرواکو د فلسطین اسیرانو په ضد د دې رژیم د تونلاري وزیر د سختو اقداماتو له امله د امنیتي بحران د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی. هغه وویل چې د تونلاري کابینې د سختو اقداماتو له امله حالات داسې دي لکه په یو لاس کې دي د اور ډبوي او اور شیندي او په بل لاس سره د اور د ختمولو هڅه یعنې ټوله سیمه په اور کې وسوځي. تېره ورځ د سوینیستی د جنایتو په ځواب کې په نیواکي قدس کې یو 10 کلن فلسطینی ځوان په چړې سره درې سوهینیستیانو ته مرګ ژوبله واړوله او له سیمې وتښتېده چې سوهینیستیانو یې لا هم په نیولو بریالي شوي نه دي. د حماس غورځنګ ویاند محمد حماد په ټینګار سره ویلي چې دغه برید د سوهینیستیانو د جنایتونو او اشغال په وړاندې یو طبیعي ځواب د سوهینیستیانو په الاقصی بریدونو کوي او د فلسطینیانو کورونه ورانوي او په فلسطینی ښځو تیری کوي. نو د فلسطینی ځوانانو دغه ډول بریدونه یو طبیعي غبرګون دی. دې سره هممهاله د سوهینیستی رژیم رسانیو اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې 6 سوهینیستیان هلاک شوي او 109 تنه نور ټپیان شوي دي. سوهینیستی ورځپاڼو معیار د نیواکي فلسطین حالات کړکېچن بللي او لیکي په نیواکي فلسطین کې دوهمې انتقاضي را په دې خوا د شن حالات مخې نه درلوده. روان کال په تېرو 2 لسیزو کې تر ټولو سخت کال دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکي په سوهینیستیانو باندې اکثره خونړي بریدونه له جنین او نبلس سیمو څخه شوي، لیکن اوس دغه بریدونه د اردن د سیند په ټولو سیمو کې ترسره کیږي. د تبصرې پای. درون اردن کوس به تر تاسو موږ همکاران د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کړي. له هغه ورسره د قران په لوشي خبرونه لرو. د لمر په حضور کې خبرونه به پسې هم تر ته وړاندې شي او زموږ د نن ورځې ورسره خبرونه به تلپاتې خوشبو وي چې په همدې سره به زموږ د نن سهار خبرونه هم پای ته ورسیږي.
د تاریخ پاڼه. کلونو اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ ده. 1402 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 22 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابره ده. دوستانو، د سپتمبر 8 نیټه له بیسوادی سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په 19مه پیړۍ کې صنعتي هیوادونه د ټولنې په بدلون کې د تعلیم او تربیت د رول په اهمیت پوه شول. دغه فکر هاله پیاوړی کېده چې صنعتي انقلاب او د ټولنې په ټکنالوژیکي او صنعتي جوړښتونو کې پرمختګ د هغو وړتیا درلودونکو او نوښتګرو کسانو ته اړتیا زیاتوله چې تعلیم یافته وي. له بلې خوا په نوي خپلواکه شوي افریقا او آسیایي هیوادونو کې له بېسوادي سره د مبارزې مسله د یوې ملي موخې په توګه په نظر کې ونیول شوه او ختمول یې د ټولنیز عدالت او پراختیا اړتیا وګڼل شوه. له دغو ټولو هڅو سره سره د ډول ډول دلیلونو په وجه په درسته نړۍ کې او حتی په پرمختللیو صنعتي هیوادونو کې د بېسوادي مسله لا هم پاتې ده. د ویلو ده چې د 1,000,000,000 ماشومانو په شمول د نړۍ 1,000,000,000 نفوس د اقتصادي او کلتوري بې وزلی په وجه د ښوونې او روزنې له نعمته بې برخې دي. اته 1400 کاله پخوا د 1409 هجری قمری کال د عراق عالم او حدیث شخصیت ابن نقطه په بغداد کې وفات شو. هغه لا ماشومتوبه له حدیثو سره مینه درلوده او د حدیثو د اوریدلو لپاره ډیر سفرونه وکړل. هغه د دې کار لپاره خراسان، شام او مصر ته ډیر سفرونه وکړل او د حدیثو د راغونډولو په ترڅ کې ډیر شاګردان هم وروزل چې لخپل استاد څخه ډیر زیات حدیثونه روایت کړی دي. د ابن نقطه په شاګردانو کې د ابن اساکر نوم اخیستل شو. د دغه ستر محدث له آثارو څخه الاستدراک نومي کتاب هم یادولی شو. دو سوه شپیته کاله پخوا د اول سوه در شپیتم میلادي کال د ستمبر په اتمه نیټه د کاناډا ټاټوبۍ له مدو نښتو وروسته بالاخره د پاریس تړون پر اساس د فرانسه له نیواکه ووته او په رسمي توګه د انګلستان تر ملاتړ لاندې ورغی. خو د کاناډا انګریزانو او فرانسویو له اصله کاناډایانو ترمنځ شخړو ته ډیره مودې پورې دوام درلود چې په 1918 میلادي کال کې د کاناډا د خپلواکۍ اعلان په وجود دغه هیواد د سیاسي نظام له نظره د انګلستان تابع و او ګورنر جنرالي حکومت یې درلودل چې ګورنر جنرال یې په کاناډا کې د برتانوي ملکې استازی ګڼل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره د دې د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زفاتمی لخبل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د قلم د مبارکې سورې در دیرشم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له څلور دېرشم تر یو څلوېښتم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قلم د مبارکې سورې له څلور دېرشم تر شپږ دېرشمو آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک خدای داسې فرمایي:
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.
بشکه د پرهیزګارو لپاره د خپل رب پنیز د نعمتونو جنتونه دي. آیا نو موږ به مسلمانان د مجرمانو په شان کړو؟ په تاسو څه شوي دي؟ تاسو څنګه فیصله کوئ؟
کلونو اوریدونکو په تیره برخه کې د باغ د مالکانو سپیره انجام ته اشاره وشوه چې بې وزله او اړمن کسان یې د باغ له میوو محروم کړل. دا آیتونه د ښو او بدو کسانو په پرتله کې فرمایي: څوک چې په دنیا کې ښه او پاک انسان وي، خدای تعالی ورته په قیامت کې پراخ باغونه ورکوي چې له ډیرو ښو او لوړو نعمتونو به برخور وي. څوک چې په دنیا کې د باغ او بڼ خاوندان وو، په دې وجه چې ضرورتمند کسان یې د باغ له میوو محروم کړل، باغ یې وسوځید او په ایرو بدل شو. خو کوم کسان چې په دنیا کې باغونه نه لري، له دې عمله چې ښه او نیک کارونه یې کړي، په آخرت کې به د داسې شایسته باغونو خاوندان وي چې له نعمتونو به ډک وي. په زړه پورې دا چې د دنیا د باغونو په اپوټه چې کله کله یې میوې چنجنیسی او آفت پرې راځي، د جنت شایسته باغونه به له داسې نعمتونو ډک وي چې هیڅکله ورته تاوان نه رسیږي او چنجې پرې نه لګیږي. آیتونه په دوام کې د زینو مجرمو او بدکارو شتمنو غلط او باطل خیال ته اشاره کوي او فرمایي هغوی ګومان کوي چې قیامت هم د دنیا په شان دی، هلته به هم دوی د دنیا په شان له ډول ډول نعمتونو برخور وي او د مؤمنانو په شان به جنت ته ځي، هغوی به هم په جنت کې ځای لري. خدای تعالی د دغه غلط ګومان په ځواب کې فرمایي څنګه ممکنه ده چې سمچاري او نیک بندگان د سرکشو او بدکارو کسانو په شان شي؟ دا څنګه غلط قضاوت دی او څومره غلطه تمه او توقع ده چې دوی لري؟
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو دوه درسونه درته وړاندې کیږي. اول، که انسان باغ او پټه ولري او له هوسا ژوند برخمن وي او که بېوزله او ناداره وي، په هر حال کې مهمه مسله دا ده چې هغه پاک پرهیزګار او متقی وي چې په دنیا او آخرت کې یې عاقبت ښه شي. دویم، د خدای تعالی سزا او جزا د عدل او انصاف په اساس ده او هیڅکله ښه او بد خلک د خدای په نزد برابر نه دي. دوستانو، اوس هم ستاسو پام غواړو د قلم د مبارکې سورې له 10 تر 30 آیتونو پورې تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي
ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغه الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذلك زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین.
آیا تاسو سره کتاب دی چې په هغه کې تاسو دا لولئ چې بېشکه ستاسو لپاره به په هغه جهان کې هغه څه وي چې تاسو یې خوښوئ، یا ستاسو لپاره زموږ په زما قسمونه یعنی وعدې شته دي چې د قیامت تر ورځې پورې دي چې یقینا ستاسو لپاره به خامخا هغه څه وي چې تاسو یې فیصله کوئ؟ ته له دوی نه پوښتنه وکړه چې په دوی کې کوم یو د دغه کار ضامن دی، یا د دوی لپاره شریکان شته دي چې په قیامت کې به یې مدد کوي؟ نو دوی دې خپل دغه شریکان راولي کچیری ریښتینی وي.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د ځان په اړه د ځینو خلکو غلط قضاوت بیانوه، د آیتونو فرمایي هغوی چې ځانونه جنتی ګڼي او باوري دي چې د خدای په نزد بدله او اجر او مقام لري، آیا په دغه کار کوم دلیل او برهان لري؟ آیا له آسماني کتابونو په خپل دغه ګومان کوم شاهدان او دلیل لري چې ګڼي په قیامت کې به له پاک او نیکو کسانو سره یو شان او یو ځای وي؟ یا یې له خدایه ژبه او لیکل اخیستې دی چې هر څه دوی وغواړي خدای هم هغه ورکړي؟ دوی ته چا داسې ضمانت ورکړی دی؟ او آخری ټکی دا چې هغه څیزونه چې په کائناتو کې د خدای د شریکانو په توګه مني او عبادت یې کوي او په ژوند کې هغو ته پناه وړي، آیا دغه څیزونه به په قیامت کې د دوی لپاره سفارش کوي او دوی به خپلو ارمانونو ته رسوي؟ په حقیقت کې دا آیتونه په پښتون کې لهجې سره هغه کسان چې د دنیاوي مال او جایداد په وجه په کبر او غرور او ځان لوړ ګڼلو اخته شوي ملامتوي او له څو اړخونو هغوی تر پوښتنې لاندې راولي. پر کوم عقلاني بنسټ حکم کوئ چې په قیامت کې به تاسو د نیکو او پاکو کسانو په څنګ کې یاست؟ د کوم آسماني کتاب په اساس ځان د الهي بدلې او اجر مستحق ګڼئ؟ په کوم عهد او پیمان په تکیه سره ځان د الهي جنت لایق ګڼئ؟ او چا تاسو ته ډاډ درکړی چې په قیامت کې بس تاسو شفاعت کوي چې د الهي اولیاو په څنګ کې راشئ؟
محترم اوریدونکو، د قلم د مبارکې سورې له دغو آیتونو دا درسونه زده کولای شو. اول، باید خیال وکړو چې په غلط خیال او وهم اخته نشو او بې له عقلي یا نقلي دلیله ځان جنتیان او له الهي نعمتونو برخور ونه ګڼو. دویم، د خدای اراده او خواست د انسان د غوښتنو او ګروهنو تابع نه دی چې ګمان وکړو هر څه چې موږ غواړو هم هغه به کیږي. او دریم دا چې په دنیا و آخرت کې د انسانانو د کار د عاقبت او انجام په باره کې واقعي قضاوت د خدای تعالی په غاړه دی او څوک حق نه لري د ځان یا نورو په اړه قضاوت وکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حضرت ما مجرم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله، یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې پوهیږئ د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د روان یعنی 1402 هجری لمریز کال د ګرانې کنټرولول او د تولید ودې شعار ټاکلی دی. د دې لړۍ په مخکنیو پروګرامونو کې مو له 1400 کال څخه د ایران په اقتصاد کې د تورم یا انفلاسیون تاریخ وججو، او همداشان مو په ایران کې د تورم یا ګرانې بهرنې او هم کورونا جړې وڅېړې. خو له تیر پروګرام څخه مو د تولید موضوع د ایران په اقتصاد کې یه د اهمیت و جاجوانه پیل کړی ده چې په نننی پروګرام کې همدغه باسته دوام ورکو، او دغه باز صادق حسین او زما ملګری
عبدالماجد دورانی
درته وړاندې کوو.
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې په تیر پروګرام کې وویل شول، د اسلامي انقلاب معظم رهبر له وروستیو اوو کلونو راهیسې یعنی له 1496 نه تر اوسه پورې د هر کال په شعار کې د تولید کلمه شامله کړې ده. په دې حقله چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود ولې په کورني تولید باندې تاکید لري، ګڼ وجوهات مطرح کېدای شي چې ځینې یې دلته رااخلو. لومبه، اقتصاد د ایران د اسلامي جمهوریت روانه اصلي ننګونه. حقیقت دا دی چې اقتصاد نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت ډیره مهمه ننګونه او چیلنج دی. د تهران پوهنتون د اقتصاد استاد محمد خوش چهره وای، د ایران اقتصاد هغه ناروغ پشان دی چې د ګرانې بیروزګاری، د ملي تولید د کموالي، د اقتصادي ودې د اندازې د کمښت او داسې نورو ګڼو ناروغیو باندې اخته دی، او د درملنې لپاره یې باید لومبه د دغو ناروغیو وجوهات او جرړې معلومې شي. د هیواد د اقتصادي ناروغیو ټولې علامې په هغو ګډوډیو کې جرړې لري چې د ملي تولید په لاره کې موجودې دي. ملي تولید د ملي اقتصاد اوساره او ورته هویت ورکوونکی دی، یعنی د ایران د اقتصاد د بیمارۍ جرړه په ملي تولید کې په ګډوډیو او ناکارنده توب کې ده. او که ملي تولید مناسبه وضع ولري، نو د هغه زړه پشان کار به وکړي چې د وینې په مناسبې پمپ کونې سره د بیمار د کمزورتیا او خرابېدو مخه نیسي. په حقیقت کې له ملي تولید څخه ملاتړ د ایران د اقتصادي برخو د ښه کولو په معنا دی. د بیکاری، ګرانی او بېوزلۍ په شان برخو چې د خلکو د اقتصادي نارضایتۍ له علتونو هم ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې حکله فرمایي، کچېرې ټول ملي تولید ته مخه کړي او دوام ورکړي، نو د خلکو ډېرې اقتصادي او معیشتي او د کار روزګار ستونزې او هم به د پانګونې او داسې نورې مسئلې هوارې شي او ټولنیز زیانونه به تر ډیره کم شي. په دې وجه بیا ټینګار کوي چې زه په دې کار کلک باور لرم، زه په دې باوري یم چې د هیواد د ستونزو د هواري لپاره د هیواد د مسایلو د هواري کلمه په بیلابیلو برخو کې د کورنیو تولیداتو وده ده. هغه دروازه چې د هیواد د ننه ژوند رڼا او برېښنا لیږدوي هم هغه دروازه ده چې د خلکو لخوا پرانستل کیږي، یعنی د تولید لپاره د مسؤل او ذمهوارو عناصرو لخوا، او له دې پرته بل لاره نشته. دا هغه ستراتیجي ده چې له بل هر څه نه زیاته د عقلاني، علمي او ماهرانه کلچار څخه اخیستل شوې ده. معظم رهبر زیاتوي، اقتصادي ماهران هم دا خبره کوي، ما هم بیا بیا په دې ملا تړلې ده چې د هیواد د اقتصاد د ژغورنې چورلیز د کورني تولید پیاوړتیا ده. د کورني تولید پیاوړتیا
عزتمن اوریدونکو، له تولید څخه ملاتړ د پیاوړي کېدو لپاره بنیادی لاره ده. په داسې حالاتو کې چې اقتصاد د هیواد د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په یو اوزار بدل شوی دی او د هیوادونو د قدرت زیاتولو په لړ کې عمل کوي، د هیوادونو د اقتصادي ستنو پیاوړتیا په لوړه او ستراتیژیکه سویه یو ډیر مهم اقدام دی. له هغو اقداماتو او ستراتیژۍ څخه چې د اقتصادي ستنو د پیاوړتیا په نتیجه کې د هیواد د ملي قدرت د پیاوړتیا لامل کیږي، د هیواد د تولید زیاتېدل او پیاوړتیا ده. ځکه چې د هیواد د تولید په مضبوطۍ سره به د هیواد ډېرې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي. په اوسنۍ زمانه کې نور دا نشو ویلی چې د قدرت مؤلفې په پوځي بحثونو کې رالنډېږي، بلکې د قدرت او امنیت لید له تنګ نظره په پراخ نظر بدل شوی دی. په دې بنیاد هر عامل چې د هیواد د قدرت د زیاتېدا لامل شي خپله د قدرت د اوزار په توګه ګڼل کیږي. د ډیرو متفکرانو په باور په روانو حالاتو کې حتی د اقتصاد په شان نوي اوزارونه ډیر زیات اهمیت لري او په ټولنه کې په لوړه سویه اغیزناک قدرت او نفوذ لري. د نورو هیوادونو په وړاندې د هیوادونو تقابلي ستراتیژۍ او اقدامات هم د دې حقیقت ښودنه کوي چې اقتصاد د هیوادونو د اهدافو د پوره کولو لپاره په یو پیاوړي اوزار بدل شوی دی.
ملي تولید په بهرنیو بندیزونو او د باونو د برلاسه کېدو حل لاره. د ایران د اقتصاد د مخې یوه مهمه او ستره ننګونه ظالمانه بندیزونه او بهرني دباوونه دي. د تیلو عایدات ډیر ناپایداره او ښکته پورته کیدونکي عایدات دي چې د ایران حکومت یې د بیې په ټاکلو کې او حتی د صادراتو د اندازې په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري، ځکه چې د صادراتو اندازې د صادرونکو هیوادونو د ټولګې لخوا او قیمت یې هم د تقاضا مطابق ټاکل کیږي. په دې وجه ایران د داسې عایداتو خاوند دی چې د قیمت په ټاکلو کې رول نه لري. پر دې سربیره تاریخي تجربه ښودلې ده چې د تیلو په قیمت کې کمی زیاتې زخ ډیر دی، او د مثال لپاره د تیلو د هر بیرل بیا په ډیره لنډه موده کې سل په سلو کې کمه شوې او یا زیاته شوې ده. له دې عمله د تیلو په ګټې پورې پیلتیا د ایران د اقتصاد کمزوري ګڼلی شو، هغه کمزوري چې دښمن ورڅخه په استفادې سره په دې وروستیو کلونو کې د ایران د اقتصاد لپاره ډیر مشکلات جوړ کړي دي. ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د امریکې له بندیزونو سره مخامخ دی. د یوکرین د جنگ له پیلې دو او د روسیې خلاف له بندیزونو مخکې ایران په 3,614 بایکاټ شوو اورګانونو او کسانو سره په دنیا کې له تر ټولو زیاتو بندیزونو سره مخامخ و. د ایران په اقتصاد باندې د بندیزونو آثار او پایلې خودنه کوي چې د یو هیواد خلاف د بندیزونو لګول د هغه ډول او شدت ته په پام سره اقتصادي وده کم کړي، تورم او انفلیشن سخت زیات کړي او د ملي کرنسی ارزښت یې بیخي ټیټ کړي. د ایران په اقتصاد باندې د بندیزونو د اغیزې یو وجه یو محصول لرونکی اقتصاد او د تیلو په عایداتو یې پیلتیا ده. کچیرې د اقتصاد ډول ډول کولو او له کورني تولید څخه ملاتړ ته پاملرنه وشي نو د ایران په اقتصاد باندې به د بهرنیو دباوونو او بندیزونو اغیزه کمه شي. په همدې وجه د اسلامي انقلاب معظم رهبر په تیره بیا په دې تیره یوه لسیزه کې چې د ایران د اقتصاد خلاف بهرنیو بندیزونو او دباوونو زور اخیسته او حتی امریکایي دښمن ترې د خلکو او حکومت ترمنځ د اختلاف اچولو او د ټولنیزې پانګې د کمولو لپاره ګټه پورته کوي، په مختلفو چوکاټونو کې له ملي تولید څخه په ملاتړ او د ملي تولید په چټکتیا باندې ټینګار کړی دی.
ډیر عزت من اردوونکو، زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ.
د الله په امان.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړې ده.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Oh! Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостей радио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.